محلی در بیسود و شریف الله هوتک عضو شورای ولایتی میدان وردک مهمان ما بودند.
په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونه ډېره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خبرونه ته ځانګړې شوې. په ژوندۍ بڼه یې په څو شېبو کې زما همکار ملالۍ بشیر وړاندې کوي. خو لومړی زه نوري اسنوري ستاسو پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبرونو ته. پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي ادارې ګاروای د طالبانو حمله په کابل کې زیاتې شوې دي. ټاکل شوې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمه برخه اعلان کړې. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه نوي مدافع وکیلانو د ټیم غړي اعلان کړ چې په سنا جرګه کې لده د استیضاح په محاکمه کې دفاع کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي ادارې ګاروای د طالبانو حمله په کابل کې زیاتې شوې او د ډلې پر حکومتي چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبريالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. په هغه راپور کې چې سیګار نن خپور کړی ویل شوی چې د تیر 2020 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د مخکنیو دورو په پرتله په ټول افغانستان کې د طالبانو حمله یو څه کمی وي، خو د وړم 2019 کال په نسبت زیاتې وي. سیګار په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې په دې موده کې د چاودیدونکو وسیلو له امله په تلفاتو کې په سلو کې ول زیات والی راغلی. سیګار هم دا شن ویلي د افغان دفاعي ځواکونو شمیر چې کلونه 220,000 تر کم شوی دی. په لوګر کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي. د خبره په پکتیا کې د 203 تندر قولي اردو ویان ایمل مومن ازادي راډیو ته وکړه او ویل
تیر شپه طالب تر هغه د لوګر ولایت د مرکز اړوند د بيدک په سیمه کې د یاد ولایت پر ځینې برخو د بریټ پلان درلود چې د 203 تندر قلدو د څلورمې لیوا منصبینو د وسلوالو طالبانو د دغه پلان د مخنیوي لپاره دوی ته کمین نیولې و چې د دفاعي ځواکونو د کمین په پایله کې شپږ تنه طالبان وژل شوي او څلور تنه یې مرګونې ټپیان شوي. د دې ترڅنګ یو ډاټسن موټر او یو اندازه وسلې او مهمات د امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلي.
د مومن په وینا امنیتي ځواکونو ته په دې بریدونو کې زیان نه دی او رسېدلی. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د 215 اتل قلور دو هم د کندهار په دری ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. دغه قلور دو نن په خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي تېره ورځ طالبان د کندهار ولایت د ارغنداب، ډنډ او پنجوایي ولسوالیو اړوندو سیمو کې پر دفاعي او امنیتي ځواکونو د برید په هدف راغونډ شوي چې د دفاعي او امنیتي ځواکونو پرې د هوایي قواوو په ملاتړ بریدونه وکړل. د دغو بریدونو په پایله کې 10 طالبان وژل شوي او څلور تنه ټپیان شوي او دغه راز د هغوی یو اندازه وسلې او مهمات هم لاسته راغلي دي. طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په وړاندې د روانو مسابقو لپاره پر چمتووالي کار روان دی. په پام کې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي ټیمونه په روان مارچ میاشت کې شل اووره او ټیسټ لوبې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پر نو وخت ازادي راډیو ته وویل
نړیواله شل اوریزه او دوه ټیسټ لوبې تر سره کیږي. د ویل د چې دغه لوبې لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی ونیسي او د بشپړ چمتووالی سره د زیمبابوې پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي.
افغانستان تیر جنوري میاشت کې آیرلند د کرکټ 3-5 اوره یا یو ورځنۍ مسابقې وګټلې او نړیوال جام ته د لار موندنې په درجه بندۍ کې ټول ټال 10 نمرې ترلاسه کړې. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمه برخه اعلان کړي. بایدن له دې مخکې ویلو چې د مخکینۍ د ټرمپ د ادارې د څلور کلنې پالیسۍ لوری به چې لومړی امریکا باندې ولاړه وه بدل کړي او د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالتونو اړیکې بیرته یاده کړي. د بایدن د ادارې د یو چارواکي له قوله چې امریکایي ان بی سی نیوز او سی این این ته خبرې کړي ویل شوي چې بایدن به په دې وینا کې پر دې چې امریکا په نړۍ کې کوم ځای لري تمرکز وکړي. تمه ده چې بایدن به د خپل نوي د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلنکن چې ویلي دي د دغه وزارت مسؤلیت داسې مهال اخلي چې د ټرمپ د ادارې په وخت کې پکې مورال ډېر ټیټ شوی او کلک ملاتړ وکړي. بایدن د جنوري په شلمه د جنوري د ولسمشر په توګه د لوړې د پرځای کولو پر مهال وینا کې ژمنه وکړه چې له خپلو متحدانو سره به اړیکې بیرته ترمیم کړي او د نړۍ په مسایلو کې به ډیر ښکیل شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه نوی مدافع وکیلانو د ټیم غړي اعلان کړ چې په سنا جرګه کې بل د استیضاب په محاکمه کې دفاع کوي. په دغه نوی ټیم کې دوه نوی غړي ډیوډ شوین او چې په ټلویزیونونو کې به تل تبصرې کولی او د پنسلوانیا پخوانی سیمه ییز څارنوال بروس کاسټر شامل دی. ټاکل شوی چې په سنا کې د ټرمپ د محاکمې جریان د فبروري په 9 پیل شي. استازو جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت یې ټرمپ مخکې لدی چې واک پرېږدي او جو بایدن د جنوري په 6 لوړه وکړي. څو ورځې مخته د کانګرس پر ودانۍ د هغه د پلویانو له لورې د یرغل په ګډون پر ځینو مواردو تورن کړی وو او هغه استهزا کړ. په میانمار کې پیاوړي پاوز کودتا کړی او د حکومت مشر آنګ سان سوچي او د واکمن ګوند یو شمېر نور مهم غړي نیولي. د پاوز اړوند میا دی تلویزیون اعلان وکړ چې د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی تر څو د ترسره شوو انتخاباتو پر سر د راپورته شوي لانجمن وضعیت وروسته هیواد بیرته ثبات عمومي د اعلان له مخې داسې بریښي چې منت سوی سرپرست ولسمشر ټاکل شوی دی. سوی پخوانی جنرال او د ولسمشر مرستیال هم پاتې شوی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیال فل رابرټسن د آنګ سان سوچي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه.
Myanmar's military should immediately and unconditionally release Aung San Suu Kyi, senior government officials and others unlawfully detained.
دغه راز امریکا، استرالیا او د یو شمېر نورو هیوادونو چارواکو هم ویلي چې پر کودتا او د ملکی حکومت د مشر پر نیولو بوګنې دي. او د روسیې د څارنوال دفتر نن وویل چې د روسیې د زندان د چارواکو د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې ویلي دي د کرملین د منتقد الکسی ناوالني د تعلیقي بند سزا د په تنفیزي بدله شي. د روسیې د اپوزیسیون دغه مشر چې تېره اونۍ له جرمني بیرته موسکو ته له رسېدو سره سم نیول شوی د لومړنۍ محکمې د پرېکړې له مخې به 13 ورځې په توقیف کې پاتې کیږي. ناوالني تورن شوی چې د 3.5 کلونو تعلیقي بند سزا له شرایطو سرغړونه کړې ده. د نوموړي د خوشي کېدو لپاره پرون پر روسیې که پراخ مظاهری وشو چې د راپور نور له مخې له 5000 زیات کسان پکې ونیول شول.
مخکخه خزي
السلام علیکم. دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذ ته ځانګړې سوي د شرغلاست نن د شنبه د سلواغي د 14 نیټه د 2023 کال د جنوري ل د فبروري ل دوهمې نیټه سره برابر ده. د فبروري ل لومړۍ نیټه سره برابر ده. بخښنه دی زملالي بشریم تخنیکی چارې مرحمت ساپای پر مخ وړي. د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې اوس مهال مخکښ شذ 19 خبرونه خبريږي او د نن ورځ زموږ میلمانی میرمن حسین اندړ او همدارز میرمن فاطمه مرچل دي. موږ هڅه کوو چې له دوی سره خپل رابطه جوړ کړو. دوی زموږ سره د ټلیفون لاري وصل سي او له دوی سره خبري پیل کړو. خو اوریدونکو تاسو کولای سي زموږ له میلمنو څخه پوښتنه وکړي او خپل سوالونه را سره مطرح کړي. ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون کولای سي د ازادي رادیو د افغان بي سيم د 1903 شميري لاري هم مشتخپل نظرونه را لېجلای سي. زموږ د تلیفون شميري د 0500022515 او 0599203540. تاسو اوس مهال د ازادي رادیو مخکښ شدي پروگرام اوري چې زموږ تر اوسه پورې زموږ میلمنی نه دی وصل سوی د ټلیفون لاري. موږ هڅه کوو چې له دوی سره وصل سو. د ازادي رادیو د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د شوزو لپاره په پښتو او دری ځانګړي به پانی پرانستي. د پښتو پانی پته د pa.azadiradio.com/women او د دری پانی پته د da.azadiradio.com/women. د ازادي رادیو په دې ځانګړي پانه کې د شوزو اړوند موضوعات خبريږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شوزو نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي. د دې پانی لاله د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د شذنه هنر ګې هم شریکېږي. لمر سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دغه برېښنالیک شریکولای سي. ازادي ویب @rfer.org او همدار از ازادي رادیو تخپل تلیفوني پیغامونه پر دغه شميره سبتوالای سي 00422221215 سموج له شدينه اوريدونکو مزانګړي هله د چي مشته تلیفون وکړي او لمش سره خپل نظرونه شریک کړي. اوس هم ورځم یو اوريدونکو اخلم. مهرباني وکي ازادي رادیو ده بلې کتاسي د رادیو ژغ یو څک شته کی او بیا به خبري پایل کو. اوریدونکو تاسو کولای سي مشته زنګ ووهي او په دې اړه چې د ازادي رادیو د خبرونو لاله مش کوم موضوعات تاسو ته خبرولای سو که خپل نظرونه را سره شریک کی. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکي ازادي رادیو ده
خالم بلی امل علی بشیر مازا غوری سلام علیکم.
بلی و علیکم سلام ستاسی جغ مشترازی میربانی وکی که تاسی د شدو لپاره د ځانګړو خپرونو په اړه کوم مشخص نظر لری تاسی کولای سی چې لمش سره او دا وریدونکو سره شریک کی.
بلی خوری که سلامونه تاسو وړاندې کوم ستاسو راډیو ټول کار کوونکو او وریدونکو ته او ستاسو دوارو غایبو میلمنو ته چې اوس حاضر شوی نه دي. خبره داسته چې ما مخکې ویلي و چې شزه د جامعې نیم کشه دی په هر عرصه کې دوی ته باید ځانګړي حقوق ورکول شي. په هر عرصه کې دوی باید خپل د حق حقوقو ته برخوردار وي لکه د دوی د میراث حقوق د دوی د هیواد حقوق او د هغه حقوق چې دی خپل په کور کې خپل د میړه سره لري او که د مور یا د پلار کوي باید هلته خپل حقوق دا حاصل کړي. د تعلیم په عرصه کې د ډاکټرۍ په عرصه کې د ماسترۍ په عرصه کې دا د دې حق دی. دا چې موږ خشونت کوو دا زموږ خپل تقصیر دی او زموږ امان پوهاوی دی چې موږ ته دا پوهاوی نه دی راکول شوی. تر یو ځایه خو اګر چې پوهاوی موږ ته راکول شوی دی باوجود د دې چې موږ خشونت کوو او دا خشونت دا پر مجبوریت باندې اړو دا زموږ خپل قصور دی. ستاسو د میلمنې څخه مې د روسي همداسې پوښتنه دا ده تاسو که چیرې افغانستان ته انشاءالله تعالی او ندواره خو یو کچیر افغانستان ته صلح راځي یا پرځند د دواړو متخصصینو ډلې سره کښېني تاسو خپل د حقوقو په عرصه کې څه اندېښنې لري او صلح ته څومره امیدواره یاست او شګه څنګه کولای شي چې د صلح په عرصه کې اهم رول ولوبوي.
ډیر زیات مننه چې تاسو لمش سره خپل پښتني مطرح کړی. موږ به حتمن د حسی اندر څخه ستاسو پښتنه کوو خو اوس زموږ د خبرونی لمړی میلمنه فاطمه مورچل را سره پر لیکه ده. اغلې مورچل د پکتیا ولایت اوسیدونکو ده. د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندې په توګه کار کوي. میرمن مورچل ازادي رادیو ته شرغلست.
مننه تاسو نه ډیر زیات تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
ډیر مننه ستاسو څخه هم ډیر مننه چې وخت مو وایستې او لمش سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جانې تاسو د ولسمشر د مرستیال ویاندې په توګه کار کوي. دا یو داسې وظیفه ده چې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د شوزو لپاره دا ډول چې د ویاندې غونډې کار کوي دا شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځانګړې توګه له څه ډول ننګونو سره مخامخ شوي یاست؟
بله مننه تاسو پوښتنه. زه تاسو په ځان کې باید ووایم چې ګرچه تاسو خبره ترې او هدا پر صحیح ده دلته زموږ جامعې کې بعض مشکلات او ستونزې شته بالخصوص ښځو ته چې مثلا داسې موقفو کې کار وکړي بعضې ننګونې شته خو فعلا دغه مشکلات تر دې حده حل شوي ځکه زموږ ګورو تقریبا د ښځو ونډه په دې اوسني حکومت کې په ډېره کچه پورته تللې تقریبا یعنی 10% فعلا 10% په حکومت کې ښځې خپله ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې مګم خوشبختانه ضرور کولای شم ووایم چې په دولت کې په حکومت کې ټول ښځینه چې کار کوي فعلا مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه مهیا کیږي چې خځه وکولای شي انجونی او خځه وکولای شي چې حکومت او دولت سره خپل ټولنې سره خپل کمپټسلري دغه سره کار وکړي. نو فعلا دغه ننګونه تر ډیر هدا پورې کم شوي او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي چې خځه تدیره ونده وکړي چې په دولت کې کار وکړي.
مننه فاطمه جان، لکه تاسو ته چې معلومه ده د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام چې اوس روان دی او تاسو لمړی ملمنه یاست، د شوتو د لاستراوړو په اړه باندې ډیر خبرې کوي او پر هغه باندې رڼا اچوي. تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ شوی او که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللی وست؟
بله، زبا تاسو اول یو مختصر اول به یو مختصر بیکګراوند یا تاسو درکم بیا به دې پوښتنې ته ځواب ورکم که تاسو موافق یې ما سره.
مهرباني وکړئ.
نو ما بله، ما خپل حقوق لسانس از دکری په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخه نه فارغ یم په 2011 شو کې. هغه نو وروسته ما بیا دینه سان ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکه او د هغه نو وروسته تک 2013 کې دا یو بورسه و چې د امریکای دولت لخوا د ایران سیوان وغي بورسې ته مخپل اپلای وکاو دی کې زما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره وو او بل اخر تقریبا د پروسې درې مرحله لرلې چې اپلیکیشن وو او هغه نو وروسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو وو په خپل په سفارت د امریکا سفارت په کابل کې. نو هغه نو وروسته ز وکولای سم تقریبا د یو کال پروسې نو وروسته د ازموینې نظر په موافقه توګه او دا بورسه ما ترلاسه راوړه چې په 2014 کې ز د امریکای متحده ایالاتو ته سفر وکړ او الته ما خپل د ماستری زکړې الته تقریبا یو کال کې مکمل کړې.
مننه فاطمه جان، تاسو پر نړیواله کچه زده کړې کړې دي او د دغه وظیفې لپاره چې تاسو ورته انتخاب سواست حتمن به تر انټرویو غانو تیر سوي یاست، امتحانونه به مور کړی وي. لومړی ځل چې تاسو د ویان دی په توګه د ویان د مرستیالي په توګه انتخاب سواست، خلکو پر ټولنیزو رسنیو یو قسم غبرګون وشود، تاسو د دا ډول غبرګونو لامل څه ګڼئ چې یو ولوست شې ته هم خلک ولې دا ډول غبرګون شي؟
د دې برخې زما دوه ما چې دلته خو زموږ ټولنه داسې خبرګونونه اکثر موارد کې دوی خبرګون ښیي، بالخصوص هغه موارد کې چې دوی د یو موضوع په هکله عمومي معلومات لري. مثلا زما په هکله ټول هغه معلومات چې خلکو داسې فکر کاوه چې زه ګویا د امریکای نه مستقیم راغلی مو دی پوسټ کې بدون د چونو چارا او دی پوسټ باندې دا پوسټ ماته راکړل شوی کنه. نو خلکو یو داسې ذهنیت درلود او حتی ما کمنټونه ولوستل چې خلکو لیکلي وو چې دا خو امریکایي دا او ما چې دوه پاسپورټ بلري او دا پښتو دریم نه پويږي. نو خلکو ذهنیت دا غسه وو، دا ځکه چې دلته زما د کاری زما د تحصیلی بګراوند باندې معلومات نه درلودل. ما تاسو ته مخکې ویل چې ما مثلا په د کابل پانتون فارغ شوم، هغه وروسته ما تک شپږ اووه کاله کېږي اته کاله ما په حقوقي برخې کې کار کړی. د څه کاله فارغ شوم، هغه وروسته اولنی کار یعنی ما د دلته ورته وای انټرنشپ ورته وای چې ما د هغې دورې نه ما شروع وکړه چې زه د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د ستاش دوره شروع کړه. غین روسته بیا ما د امریکای د سول انسټیټیوټ ورته وای هغه کې بیا مو وظیفه واخیسته، بیا بنیاد آسیا ته ولاړم، هم دغه سي نور وزارت عدلی کې وزارت مادن او پټرولیم کې الته. نو تقریبا ما په لیګل یو کې برخه کې اته کاله کار وکه او اخر ځل د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم. غین روسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقی سلاکار سره چې د حقوقي بورډ رئیس اوما. نو هغه نو وروسته بیا زه د وایاند د مرستالې وایاند په توګه دلته وټاکل شوم. نو دا خبرونه دی چې کوم څه خلکو زما د بیکګراوند په هکله هیڅ ګنا معلومات نه لرل او ګوا کې دوی داسې فکر کاوه چې دا به د کچالت زما بیوګرافي او معلومات هم چې وګل سی وو فقط تمره ذکر سی وو چې
د ماستری کچ زکر د امریکای څخه کړی نو دا سه یو فکر سوای وته دا به امریکا کې اوسېدل او اغل ته لوی سوې ده نو فقط د سر اورل سوې د پوسټ کې مقرره سوې او اصلا دا نه وو نو خبرګون بعض وخت دغه نه تکمیله معلومات او څوک چې پورا تصویر ونه لري وتمن زموږ ټولنه بیا دا خبرګون خي او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړئ چې خدو ته بعض وخت لګډیر څنګهونه سره مخامخ کیږي نو دا ناقصه معلومات او داتې زما په اړه دوی معلومات لرل چې ما دلته د افغانستان کې پیدا سویم دلته لوی سوی ما او لمنیز د کریمې لسانس ځکه مې دلته کړي کار مې کړای تکاله تجربه لرم نو دوی خبر نه ونو ځکه زه یوازې نه علت دا بولم چې دوی ځکه ډیر ورګون او خوده مننه
فاطمه جان ډیر مننه چې معلومات مو ورکړل زموږ اوریدونکو ته ما چې د ډیرای شوزو سره چې په دولت کې یا همداسي په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي مداسي شکایت کړي دی یا یو د زړه خاله را سره کړي دی چې لمړی ستونزه خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي یعنی د دوی په مخ کې بلا بیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پریښودل کیږي خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي یو مقام ته اصلی ستونزه هغه محل پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خواڅخه چې د دوی سر پامغه اداره کې کار کوي د هغوی د خواڅخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د هغوی یعنی دغه د دوی دغه خودی نه مانی چې د یو شذ څخه دی فرمان تر لاسه کیه یو شذ دی ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکوه یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شذ خبره ومني خو دوی ته داسې معلومیږي چې دا یعنی د دوی شخصیت را کموي دغه رقم ستونزې چې شذ ور سره مخامخ سي دوی څنګه کولای شي چې د خپلو امکارانو ته یا هغو کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت ورکړي چې دا اصلا یو مسلکي کار دی چې دوی باید وکړي او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي
ما تاسو پوښتنه اول خو باید تاسو ته وایم چې بلې او شاید ځینو ادارو کې د خندونه اوسي بالکل د خپل لپاره لکه مشکل ده چې مثلا اول یو موقف ته ورسیږي دغه موقف ته دوی رسیږي بیا تل ځینې ننګونې د همکارانو له خوا به وي مادام خوشبختانه اوس وضعیت ډېر ښه سره ته چې ما تاسو ته مخکې وویلې اوس دغه خلک پوه شوي دي اوس په افغانستان کې ماشاءالله انجونې او ښځې د خپل حقوقو نه دفاع کوي که دوی په ادارې کې کار کوي که دوی مثلا زده کړې کوي نو خپل حقوقو نه دفاع کوي دوی په دې برخه کې ډېر پرمختګ دوی کړی دی نن اوس هغه ناګامون چې مخکې د بعض لخوا کېدل اوس شاید هغه ډېرې کمې سوي وي خو بیا هم دلته زه به دومره ووایم که مثلا زموږ کومې نجونې یا ښځې په داسې ننګونو سره مخامخ کېږي دوی باید د دې ننګونو په مقابل کې ودرېږي دلته اداري اصول شته لکه تاسو خپل ویلې اداري اصول دي نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراتب مراعات کړي سم نو یو سړی همکار یو خپل کومه خځه په رئیسې یعنی غنه په پورته موقف کې هغه د سمې ورته ویلې چې مثلا تاسو نه امر نه سمختلې کار نه سمکو ځکه سلته اداري اصول دي اداري اصول باید هم مراعات شي نو او هم چنان خځه باید ته مخفل باید ته اجازه ورنکو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نسو اخیستای دا زموږ هغه هم اخلاقی مسؤلیت هم اداري مسؤلیت هم کاري مسؤلیت ده چې دا د څنګهون مقابل کې ودی ګو هم اداري اصول له هغه هم خپل دا موقف باید حفظ کو
مننه فاطمه جانی اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به واخلمه چې دوی کومې پښتنې لري یا تبصری مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
سلام علیکم
وعلیکم سلام ستاسو ژغ موږ ته راځي مننه چې زنګ مو هلی دی که خپل نوم وایست او پښتنه وکړئ
زما نوم احمد الله دی د کندهار سایت سره په تماس کې سلامونه در سوایم
وعلیکم سلام احمد الله صاحب زموږ د مخکښ شې پروګرام دی د ازادي رادیو او زموږ ملمنه فاطمه مرچل د کده دوی څخه تاسو کوم پښتنه لري مهرباني وکړئ
د محترم نسل د پښتنه د چې دغه آینده نسل چې دی د مثال خبرې سم وروزل شي د دې لپاره یو څه چې بو مقام برابر کې او زم پښتنه می دغه ده چې مثال د خبرې دغه شوه چې چې څه خو نو په اسلام کې هغه د خپل حقوق علاوه کړی دي نو دغه حقوق څه به دي استفاده وکړي نو دا پښتنه ده وخت نه سم
ډیر مننه ستاسو پښتنې مو دواړې واخستي اوس په ورسو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
بلی محترم ملال خوری تاسی تا و محترم استاسی ملمانی تا او دا زادی را ریتول و ریزین کو تا سلامون و احترامات را اندیکوون
و علیکم سلام استاسی جاغ مشترادزی مربانی وکی که کما پشتن لری
بلی اول قدم که خو جنادی خوری تاسی تا او طول و ریزین کو تا احترامانا سلامون تقدیمون او روس له سلام څخه واقعا چې سړی خزه یا نارینه دا چې دی دوه نن د الله تعالی بندگان دي او ورته تلار بلالین حقوق ورکړي دي باید یو بل حقوق ته درناوی باید په اسلامي اصول باندې وشي او نور چې په ټولنه کې هر قسم دریض او نظر د خلکو وي ولی دغه تاسو ته پکار ده چې په خپل هغه مسولیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې موږ راکړي د پاره باندې هم خزی هم نارینه باید د یو بل حقوقو ته باید احترام ولري او په ځمن کې زما دغه د مرستیال د ویان څېر نه دا پوښتنه ده چې تاسې د حقوقو په څانګ کې یعنې تاسې لوړې زده کړې کړې دي او کمال خو دا دی چې یو سړی خپل ځان ورسوي یو درجې ته ورسوي چې دي هغه نورو خویندو لپاره باید کار وکړي که نه اوس عمر تاسې عمر افغانستان چې دي په مختلفو ولایتونو کې چې لري پراتی ولایتونو دی هلته ښځې چې دي په بدو کې ودونه ورکول کېږي او هغوی چې دي په وړکتوب کې هغوی یعنې هغوی ودونه هغوی ورکول کېږي همدارنګه هغوی میراثونه ورکول کېږي نو په دغسې هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دی چې تاسو د جمهور د یو مرستیال وان پسې په دغه ستونزې تاسې پرسمشر چې د افغانستان د ټولو لسونو نماینده ده هغه سره دغه مشکلاتونو تاسو څومره شریک کړي دي او خدمات سپانه په افغانستان کې دا مشکل ستې زمانه خوري چې بعضي هغه خزه دي چې هغه سړي دی یوازې خپل موقفونه کوي خپل ځان رسوي او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کې لاس او ګروان دي د هغه یو حقوق ته تحفظ لپاره کوم د عملی اقدامات کوي او په دوم قدم کې زمانه خزونه دا هیله ده چې باید دی یوازې دولتي ادارو کې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کړي دی او باید خپل هغه کا شخصي کاروبار حرفه ذکر د سنور لارې چارې چې د هغه سره د هغه اقتصاد خکېږي هغه بخښته هم باید توجه وکړي ځکه په افغانستان کې په هر کال کې 2,000,000 اشخاص موږ د پونټونو نه فارغین لرو چې په هغه کې نارینه هم دي او ښځې هم دي نو دومره خلکو ته په حکومت کې ونډه ملاوېدل نو زما په نظر باندې دا مشکل دی چې په هر کال کې هر چا ته مطلب په حکومت کې وظیفه وشي او استخدام شي نو خپل شخصي کاروبارونه د عزت په چوکاټ کې چې هغه خرو سره خلوت نه وي هغه کې دې زموږ خځې په اداراتو کې زور زور کېږي هم نو باید موږ خپل هغه حقوق چې دي هغه اسلامي اصول په رڼا کې باید هغه ته متحد اوسو دا زما نظر
ډېره زیاته مننه ستاسو پښتنه او نظر مو واخیسته ستاسو نظر چې تاسو وایئ چې په ادارو کې ښځې زورول کېږي دغه ستاسو خپل نظر دی او د ازادي رادیو دغه نسی تاییدولی که څه هم موږ بیلابیل راپورونه لرو چې ښځې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي په کورنۍ د باندې او همداراز په دفترونو او نورو ځایونو کې فاطمه جانې تاسو موږ د دواړو اوریدونکو پښتنې واوریدلې محمد الله صاحب د کندهار څخه چې زنګ راوهلې وو زه فکر کوم چې د دوی د پښتنې هدف دا و چې تاسو د شوز لپاره کوم کارونه کولای سي په دغه موقف کې چې دا اوس تاسو یاست او د دوهم اوریدونکو پښتنه دا و چې د شوز لپاره تاسو کوم ډول ستونزو ته پام کوئ او راپور ته کوئ زه به دوی ته دغه وایم مخکې د دې چې فاطمه جانې تاسو د دې جواب وایست چې هر انسان هغه مهال د نور سره مرسته کولای سي چې لمړی خپل د ځان سره مرسته وکړي نو که څوک خپل ځان ته لار هوار کړي او پرمختګ وکړي بیا هغه مهال د نور سره هم مرسته کولای سي نو فاطمه جانې تاسو د دوی د پښتنې په جواب کې کتنه غواړئ یو څه وایست مهرباني وکړي
مننه تاسو نه د اغلی محمد الله یو سوال دا متعین ده نسل ته کنه مثلا څو کوم برنامه یا څه رقم کولای شي چې دوی یو ښه برنامه ترتیب کو فعلاً زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلاً ډیر ښه روان دی ځوان
پر طالت 15 کلو مخکې کو وسوګو زموږ ځوان نسل کې انجونې ک الکانی نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چې اند دوی څو ګورې په اداراتو کې ډېره ښونډه لري او بل خصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلاً کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې باظرفیته او شایسته اوسي نو دوی ته کاري برابره کړي کاري زمينه یو خبر او بل د بل ورور څه ویلې مثلا چې بعضې ښځې مشکلات لري یا مثلا زه په دې موقف کې څه رقم کولی شم چې دوی سره همکاري وکړم هو ولې نه طبعا زه خپله غواړم چې انجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم انجونې او بالخصوص انجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولی شم ولې نه وایم زه د کوم بورسیل طریقه چې زه تللی وم امریکا ته موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو اس لا الومنی اسوسیشن ورته وایي او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کې موږ د انجمن ایجاد کړی دا ټولنه می ایجاد کړی او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره په کم کولای شو ټولایاتو ته انجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي مثلا وی هم د کله چې د لسانس د کړې پوره تکمیل کړي وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیاب شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړو زده کړې تکمیل کړي نو په دې برخه کې زغپله دی ټولنې غړیم او دلته کوشش کوم چې موږ باید سیمینارونه ورکشاپونه لرو باید ولایت سفرونه لرو نو موږ په دې برخه کې کار کوو نو دې طریقه وړاندې چې که زه وکولای شم چې خپل خويند ورونو دواړو ته لکه دوی څو ویل چې مثلا هر کال ډیر فارغین لرو موږ نو که وی وکولای شو سره کوم څه دوی ته د تحصیل د لوړ زده کړو زمينه مساعده سي نو دې برخه کې
ډیر زیاته مننه فاطمه جان چې تاسو وخت و ایسته یو د ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریدونکو تاسو فاطمه مرچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکو د دال امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستيال ویان دی په توګه کار کوي ترې ویلاندی د می ورسته بل خپل دوهمې ملمنی حسی اندر سره یو
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنوي بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شارغلاست اوس هم د خپل دوهمې ملمنی حسی اندر سره یو میرمن اندر د ساينس پونځي څخه لیسانس کړی دی او ماستری د پیام نور په هنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستی ده د اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري میرمن اندر د مخکښ شدي پروګرام ته شارغلاست
علیکم السلام مننه کورواګان زه هم خپل واسره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او تاسو د رادیو لاله ټول افغان ولست او تخنیکی کارکونکو ته وړاندې کوم خوشاله او سرلوړی اوسئ
ډیر مننه چې تاسو وخت استلې دي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي میرمن اندر لومړی پښتنه به دغه درڅ وکم چې تاسو د تعلیمي او تربیتی مرکز لري په دغه مرکز کې تاسو تمرکز په اساسي توګه پر کوم برخه دی
زمونږ د تعلیمي او تربیتی مرکز اساس په دریو برخو کې ده یو خو ورکتین ده چې موږ خپل شاگردان درې کټګوري کې موږ لرو ورکتین شیخارګال لومړی سنت ورکتین دوهم سنت ورکتین دوهم مکتب ده خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده او موږ شاگردان تر وومه سنت ساتم او سنت پورې لرو په څنګه کې موږ یو بخش دې ورسه شاهدای نظامی په نوم یو څنګه هم دې مکتب کې لرو چې کله کله هغه شهیدان و ورسه چې د وزارت دفاع لخوا یا ځینې امنیتي ارګانونو لخوا موږ ته معرفي کېږي چې په دې قصري او بلا فیس نه موږ صحنیه ورکړې ده او دوی ته کوشش لاندې نیسو اصلا زموږ مرکز د نهاد انتفاعي مرکز ده موږ کوشش کړی و خصوصي سکتور کې راجستاری
ډیره مننه اندرس به مخکز موږ یو اوریدونکو ستاسو لپاره پښتنه پرې شو ده. دوی وویل چې افغانستان ته سول راسي، تاسو د خپل حقونو په اړه څومره اندیشنه یا هلی لري د راتلونکو لپاره؟
مونته سول راشي په سول کې د حقونو لپاره ولی باید اندیشنه ولرو، ځکه چې که سوله راشي قانون حاکم کېږي، حاکمیت به قانون راځي، ولس یو سوکاله او ارامه ژوند به ولري. خامخا د ټول افغانستان د خلکو د حقوقو په سن کې زموږ د خویندو او زموږ حقوق هم به پکې خوندي وي د اساسي قانون په بنسټ.
مننه. اوس هم میرمن اندر موږ به ورسو خپل اوریدونکو ته له دوی څخه به ځینې پوښتنې واورو. مهرباني وکړئ تاسو د ازادي راډیو مخکښ شې د پروګرام اوري او زموږ میلمنه حسین اندر ده.
صحیح ده خوري اورو ملالۍ خوري، تاسو هم سلامونه ده، نور ته خوانو ته سلامونه. نو که مهرباني وکړئ د ولور په اړه خبرې وکړئ. د ولایتو کې زیر ولورونه جګ دي، خصوصا موږ د میدان شهر لوګا دا نور جنینه په غاټو چوکې باندې قرار لري او لږ مخلوق ته عام په هواي وکي چې دا پیسې حرام دي، تر ولکه اتلکه پورې ولورونه رسیدلې دي، خلک ډیر سره جګر خونه دي.
ډیره مننه ستاسو پښتنه مو واخیسته. میرمن اندر تاسو د دې پښتنه واوریدل چې د ولورو ولورونو په اړه وکړه، که تاسو دوی ته څه ویل غواړئ مهرباني وکړئ.
مننه ورور جان، مخکې له دې نه چې زه لوړو چوکیو ته راشم، هم د همدې لپاره مې ډېرې مبارزې کړې ده او همیشه مې خپل غږ اوچت کړی ده چې ولور له شریعت لحاظ نه هم آرام ده، او کله چې دا اخیستل کېږي یعنی د خلکو سره خلکو په اقتصادي ژوند په څنګ کې حتی روحي ناراضي او مشکلات ایجادوي، او هغه نجلۍ چې واده کېږي په ولور میره کور ته چې راځي ځینې مشکلات او ستونزې ورته پیدا کېږي، ځکه چې د هغې په وجه خلک د کورنۍ خصوصۍ قرضدار شوې ده او پوړول شوې ده. د همدې اساس بنسټ موږ ډېرو کلونو نه مبارزه وکړه او په قوانینو کې کوشش مو وکړه چې تعدیلونه راشي. هغه وخت چې البته ما په مدني ټولنو کې کار کول، خپل غږ مې اوچت کړی و، آواز مې ورکړی و، او دا موږ همدومره په دې وتوانېدو چې دا په قوانینو کې ور ځای په ځای کړو چې څوک دا د ولور اخیستلو حق نه لري. متاسفانه دا ولور اخیستل یو ناپسندیده فرهنګ ده چې اوس د ولسونو په منځ کې مخصوصا په پښتون مېشتو سیمو کې او مخصوصا سمت شمال کې ډېر رایج ده. نورو ولایاتو کې خودونه وي یا نه وي یا مقدار یې کم ده، مګر د پښتون مېشتو په سیمو کې او په سمت شمال کې دا ولور ډېر لوړ ده او موږ پوهېږو چې دا خلکو ته ستونزې او مشکلات ایجادوي. مګر فل حال شرایط همداسې راغلې ده چې دا په تفاهم کېږي، کورنۍ په خپل منځ کې هماهنګي کوي، په نتیجه رسېږي، ولور ورته اوسېږي، ولور اخیستل کېږي. نو کله چې دوه نفر په خپل منځ کې جوړېږي، درېیم نفر هلته کومک او همکاري کولی شي په مستقیمه توګه. نو کومک او همکاري هغه وخت کېدای شي چې خلک د قانون په چوکاټ کې کار وکړي او د قوانینو نه استفاده وکړي او قانوني مراجعو ته مراجعه وکړي. نو کله چې په خپله خلک همکاري ونه کړي او ولور ورکړي او کوشش په دې ونه کړي چې یو بل نجلۍ چې د خیر کار د بل کلي وو یا د بل چین وو یا د بل ساحه وو د هغې سره واده وکړي، خامخا بیا د کلي خلک پوهېږي چې دا لوګانې همداسې پاتې کېږي، نو راځه چې ولور کم کړو. د کلیوالي لاره خو یې همدا ده چې د بایکاټ ورسره وکړو، چې دا اقدام ونه کړو، دونه ولور سره به هلکان راضي نه شي. نو کله او د دغو سیمو نه یا د دغو خلکو او کورنیو سره دوستي وکړي چې هغوی په شرعي لحاظ هم ولور آرام ګڼي او په حقوقي لحاظ هم د قانون حاکمیت مني او نه غواړي چې خپل لوګانې خرڅ کړي او د خپل لوګانو آیندې ته ګوري. نو هیله لرو چې سوله راشي، حاکمیت د قانون راشي، چې هغه خلک که په زور دا کارونه کوي یا فشار راوړي یا جنجال جوړوي، د قانون له لارې موږ وکړای شو چې په کلیو بندو کې دا مشکلات حل کړو. معمولا د ښارونو د ښارونو په منځ کې دا مشکل تر یو حده څه چې تر ډېره حده پورې حل ده، ځکه چې په مرکزونو کې د ولایاتو په مرکزونو کې قانون حاکم ده او که څوک مراجعه کوي عدلی قضایي ارګانونه په دې برخه کې اقدامات کوي او مزنا همکاري ورسره پوره کېږي په قانون په چوکاټ کې.
مننه اغلی اندر ک دا فکر وکړ چې خلک په دې باندې پوه دي، یعنی دوی دغه یو ستونزه ګڼي او دلته موږ ته زنګونه هم هتاوي او موږ ورته پر همدې موضوعاتو باندې راپورونه هم جوړ کړی دي چې د یو انسان پیر او پلور یعنی خرڅول چې هغه د ولور په توګه دی چې ناری نخ پلوان خپل شدي نخ پلواني خرڅوي په پیسو باندې او بیا دا غنم یعنی ولور دی. خو په معنی حال کې خلک دغه کارت دوام ورکوي ځکه چې شایي زوف د قانون د عملی کېدو په برخه کې وي. په ورته وخت کې که د ولور مشکل یا ستونزه حل سي خلک هیڅ ولور و نه خلی، آیا دا ستونزه بیا راپورته کېدلای سي چې نارینه به د اقتصادي لحاظ دومره تر فشار نه لاندې کېږي او بیا به دوی وکړای سي چې تر یو زیات ودونه وکړي او بیا هم د یوازي او یوازي د دې ستونزې د حل زیان هم وشو ته ورسیږي چې هغه هم بیا بیرته شتي د کورنۍ کې له تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي؟ نو آیا د دې په دې برخه کې چې باید توازن رامنځته سي او ټول انسانان و دې ته متوجي سي چې په دواړو مواردو کې شدې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي، موږ څه کولای سو؟ یعنی د عامه پوهاوي په برخه کې د غزنی ولایت ته ټولنیزو او اقتصادي چارو د مرستيالې په توګه تاسو څه وړاندیز لري؟
مننه کوم. خبره خو دلته ده چې په حاصل کې ولور د شریعت له لحاظ نه حرام ده او کوم د قانون په لحاظ هم جرم ده، یعنی هم قانونی وجه معلوم ده او هم شرعی وجه معلوم ده. هیڅوک حق نه لري چې فرا قانون یا فرا شریعت کار وکړي او جا عمل وکړي. متاسفانه زموږ په جامعه کې شرایط همداسې راغلی ده چې خلک د عدم آگاهی نه کله کله دا کارونه کوي، کله کله نه، چې اکثریت دا کارونه کوي. انجلۍ وادوي په پیسو ولور وادوي او دا د هلک خپلوان هم مور و پلار هم ولور ورکوي. اصلي ستونزه دلته ده چې دا باید دوی پخپله اون نکری، یعنی دا باید هم د اجتماع دقی او فرهنگ و سبیل سویده و تو د خلقو پا فرهنگ که که اون پز لاسه هنی تری یا سلوشل دلائل در توایی وایی مثلا تفیه و با انجلی توایی یا انجلی پلان توایی که ورو دا ولور آرام ده، شرعی نده، قانون پلاس جرم ده، ولور ما اخلا لور دنده که بر که آغا وای وای چې ما زور واده شي د خسر په کور کې ورته ویل کېږي چې ته زه بابا ته مفت راغلی د خسر په کور کې عزت کمیږي. زمونږ خو مشکل د یوازې د دې نه ده چې دا نجونې کورنۍ دا ولور اخلي، مشکل د دې ده چې که مفت یې بلکې بیا د طرف مقابل هم داسې برخورد ورسره نه کوي چې دا نجلۍ مفت راغلی ده او احسان یې ومني او ورسره ښه ګزاره وکړي او قدر یې وکړي چې د پلار کور د اباد څه مفت راته راکړی وي. برعکس هغوی په دې نجلۍ باندې فشار راوړي چې زه په کور کې درسه څه عزت وي خو هغه د مفت راغلی وي ته نه یوه بله دی. دا ستونزه او مشکلات شته، مګر په هر حال دا زه فکر کوم چې دا د اج اوقاف د وزارت لخوا د مساجد او د منبرونو له آدرس نه دا پیغامونه ولس ته ورسېږي، ډېر مثبت اغېزې به ولري تر دې نه چې مونږ آگاهي عامه برنامه د ښځو د مدني فعالانو او یا د وزارت زنان له آدرس نه یا بل د هغو نهادونو نه چې د حکومت په چوکاټ کې کار کوي دا تبلیغ وکړو. ځکه چې که هر تبلیغ د ښځو په وړاندې د وزارت زنان لخوا یا د جامعه مدني لخوا غږ پورته کېږي، چون ذهنن روحن ولسونه به کلی واندو که دیتا آماده نیدی که دا خبری بومنی بیا دوی دیتا هم للاسا وایی دا دموکراسی را غلی دا زمون گنجون و صلاحیتون زمون للاسا باسی دا بر غربی برنامه دا دا خارجی پروژه دا پکستون زیاد دیدی. مگر که دا خبر او دا آگاهی آمد یا منظم برنامه که چوکاست که دوزارت از اوقاف لخواه ورکل سی او په مساجد کې په منبر کې د جمعې په وخت کې د نور د سهار په لمانځه کې د ماخوستان په جامه کې کده تبلیغ سی او د دې هغه اضرار او ضررونه چې خلکو ته او کورنیو ته مخکې کېږي ورکل سی انشاءالله نتیجه به یې مثبت وي او تاثیر یې مثبت ده. خلک ډېر زر اوري او ډېر زر ورباندې عمل هم کوي ځکه چې الحمدلله مونږ اسلامي جامعه یو دونه چې زمونږ د روحانیونو د علماو د ملا امامانو خبرې اورېدل کېږي او تاثیر یې مثبت ده. د نورو نهادونو تاثیرات به دونه ډېر نه دي. مننه
ډیره مننه ستاسو څخه. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته د دوی پښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
السلام علیکم بشیر صاحب تاسو محترم او میلمنو ته سلامونه ونی دی. اغانیر د جلال آباد د سودو ول سوالی د جنګانه تاسو سره تماس کیما او اله کومه چې زما تلیفون خاطر نه کوي. کله ناکله تاسو تلیفون خاطر کوي دا وایي چې ضرور تلیفون خاطر شو هغه دغه باز ورونه خزان تلیفون خاطر کوي او بخی زما یو پختره ده د مورچل سیم نه د اسلام مقدس دین هیڅ یو خزي ته اجازه نه ورکوي چې دې
بلې تاسو د ځان خبرې کوي بخښنه دی
چې موږ یو ملک تعلق امریکا چې هر څه دې
تاسو تاسو خبرې موږ نه سو تایید ولای او همدارز دا چې د دغه رادیو د لارې تاسو خپل نظر شریکولای سي اما دغه چې اذهان مخشوشول او د اسلام د مقدس دین په اړه باندې ناسم معلومات خپرول د دې رادیو په پالیسی کې نه دي. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
مولانا جان السلام علیکم. زه محمد احمد کندار
محمد جی صاحب مننه چې آزادی رادیو ته مو زنګ وهلې دی. از موږ میلمنه میرمن اندر حسی اندر ده او د مخکښ شدي پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پښتنه لری مهرباني وکړئ.
او بل میلمنه ولاله کوم د جره دغه پښتنه درلو
بلی. اوس فاطمه مرچل صاحب زموږ سره نسته، یوازې حسی اندر صاحب را سره ده. که تاسو له اندر صاحب څخه کومه پوښتنه لری مهرباني وکړئ.
اندر صاحب چیرې زده کړې کړي چې دغسې یو وخت کړي دغسې راته راکړي چې د دې په افغانستان کې کړي چې په خارج کې کړي.
مننه محمدي صاحب ستاسو پوښتنه مو واخیسته. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته. فکر کوم چې نور اوریدونکي زموږ سره پر لیکه نسته، خو څنګه چې موږ ته تلیفونونه راځي موږ به اخلو. زموږ د تلیفون شمیره ده 00008225 او 09920350. مهرباني وکړئ اوس په ورسم یو بل اوریدونکي ته. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
السلام علیکم. مظلوم یار د خمیر ولایت څخه تاسو ته تلیفون پر لیکه.
مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دی. که تاسو خپل نوم وایست او که پښتنه لری. بله که پښتنه لری مهرباني وکړئ.
دلته خو په لمن کې شته د قومي لحاظ په سیاسي لحاظ تر فشار لاندې دي. دلته زموږ ژوند زموږ سیاحت زموږ مکتب زموږ تعلیم مهم دی. کوم هغه امیدونه چې ځکه بس کې شو د پاتره چې څومره کې درګولله هغه هیلو امیدونه موږ ته د خلکو سره خاب وسول. خو زما هیلو ارزو دا ده چې دا باید ښځې راووځي د خپل حق لپاره مبارزه وکړي. ځکه چې حق ورکول کېږي نه حق غوښتل کېږي. چې دوی د خپل حق ته د تلاش وکړي چې غوښتنه ونه کړي. دوی د حق څوک تر کور نه ورکوي. څوک چې غزه پلان ولري کوي اداره ولري هغه کولی شي چې دا مشکله نه کړي. خو د دې هغه رفتارانې چې دا وایي چې دا د ولسمشر مرستیاله ده کوانه ده خو دا کولی شي چې مانا د ښځو مشکلات فرال کړي.
ډیره مننه مظلوم یار صاحب ستاسو تبصره مو واخیسته. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته. مهرباني وکړئ د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام دی. بلې
بلې سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستاسو ژغ مشتره ځی خپل نوم یاد کړئ او کومه پښتنه لری مهرباني وکړئ.
پښتنه مې دا ده، اول سلامونه وایم. بعد
په ډیره بخښنه سره چې زموږ تماس له دوی سره یو ځل بیا قطع شوی دی، ورځم یو بل اوریدونکي ته. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده. بلې فکر کوم چې په لاین کې کوم ستونزې ده. اوس په بیرته ورسمه خپل ملمنی حسین اندرسپټ. اندرسپټ تاسو زموږ د اوریدونکو خبره واوریدله. مظلوم یار صاحب ویل چې هغه شذ چې موقف ته ورسی جبیا کولای چې د نورو شذ سره هم راسته وکي. او یو بل اوریدونکو تاسو څخه پښتنه وکړه چې تاسو په کوم ځای کې زده کړی کړی دي.
مننه کوم د دواړو اوریدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړی ده او مې صدایا مکتب مې په مبس ثانی صدایا مکتب کې وروسته لیسی دوره مې پرې بدل شي په لیسا کې او فاکولټه مې د ساينس او فیزیک او بیولوژي د ډیپارټمنټ نه فارغ شوم. کابل پوهنتون ماستری مې د افغانستان د پیامنو په پوهنتون کې کړی ده او ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی ده. له شروع نه تر اخره پورې ډېر لږ وخت لپاره چې شرایط ښه نه وو او امنیتي ستونزې لږ ډېر شوې. یو دوه کاله مونږ مهاجر شو. نور ټول ژوند زما په افغانستان کې تیر شوی ده او همدلته پیدا شوی وم، همدلته زاړه او د بل ورور ته د سوال په ځواب کې باید ووایم چې دقیقا پاک غوښتل کېږي نه ورکول کېږي، مګر په ښارونو کې په مراکزو کې د ولایاتو په هغه سیمې چې د دلته قانون چلیږي خو طبیعي ده چې مونږ خپل غږ همېشه پورته کړی ده، خپل آواز مو همېشه پورته کړی ده او که هر یو خو ته یو فرصت مساعد شوی ده چې د خپل خویندو آواز چې په کلیو بندو کې ژوند کوي پورته کړي، له هغې فرصت نه یې اعظمي استفاده کړی ده. اوس زمونږ اصلي ستونزه په د ښارونو په منځ کې نه ده. زمونږ د ښارونو خویندې اکثرا د تعلیم حق هم پیدا کړی ده، د خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زمونږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بندو کې ژوند کوي. په کلیو بندو کې ژوند کوي، شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته، ځینې ساحو کې دوی شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې په هغو سیمو کې چې نام دي او امنیتي مشکلات او ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له وجې ماشوما نجونې له مکتبه پاتې کېږي، له درسه پاتې کېږي، یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کې کوم ګواښ وي. زمونږ تقاضا، زمونږ هیله د زمونږ د سپینګیرو نه، د مشرانو نه، هغه خلکو چې په هغه کلي ساحو کې اوسېږي، همدا ده چې دوی د خپل ولس په خاطر، د خپل خلکو په خاطر، له ملي برنامو، له ملي پروژو لکه شه چې د دوی حق ده، لکه د مکاتبونه د ساتنې، د فعالېدلو، د کلینیکونو د جوړولو، د ساتلو نه، او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي او د دوی په ژوند کې سوکالی راوړي او د دوی کورنۍ خوشحاله کوي، هغې کې همکاري وکړي، مرسته وکړي او شوراګانې جوړې کړي، هماهنګي وکړي، مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي، تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې، په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري، هلته د دوی لپاره مکتبونه، شفاخانې، کلینیک، مدرسې او نور برنامې او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي. نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده او نه د هغو ښځو چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي. دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده چې دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق چې د عقل په قوانینو کې او په شرعي حق د خویندو ده په کلیو بندو کې ښځو ته ورکړي، هغومره زموږ خویندې ارامېږي او هوسا کېږي او ژوند کې بدلون راځي. که د ښځو په ژوند کې بدلون راغله، کورنۍ کې بدلون راځي، کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام واوسي، خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي او یو سوکاله او آرامه ژوند کوي. چې متاسفانه داسې نه ده. په همدغې لري لري سیمو کې یا په مراکزو کې زمونږ هغه دوستان، هغه سپینګیري، هغه مشران، هغه ورونه
چه افغانان هم شکر دی، الحمدلله مسلمانان هم دی، بیا هم خپل خویندو تا، خپل مور تا، خپل خور تا، در اغوی اتا اغا شرعی حقوق رو تنور کنی. دا خب پزای پریده چه دوی مدنی حقوق یا قانون پا چوکات که نور حقوق شهروندی حقوق رو تنور کنی. مثلا از مونگ گورو پا دی روزاینو که تعلیم زمونگ مبارک این اسلام که پخز و نر فرض ده، مگر زمون پا کلیو که خوانده اتا در مدرسه در تک اجازه زین و زاینو که ملری مکتب او ساینسی علوم او یه واسری علوم پا پدای کرده. صحت مسئله ده، در صحت خز در پاره و شرعی حق ده، پا نارینه بانده پا میره بانده در خز در صحت مسئولیت ده او بانده فرض ده چه خفل خز خفل خوره خزای خوری موری چه مریضیگی آگه تا باید پخه وگه هم دستی چه زان ترسیگی دوی ترسیگی هم دستی لوسم توجه که چه متاسفانه دا توجه پا دیگه دیر لگ دا تعلق مریضیگی آن تا کم کم زاینونه دا تداوی تا یوری او که خزا مریضیگی وی جوریگی دا غم جوشانده و تاور که خشیگی پارتا و استراس و تاور که یو دان اسکرین تابلیت ورطا یا پرسامور ورطا خشیگی چه دا ذهنیت که مجموع که پا مزمون پولای افغانستان که به خز و پول اولانده دوگونه یا یعنی اینجره آقا و خوک شده خول برونو تا زمانو تا قایدی خواهندو تا نیدی میراد حق ده خزا میره مرکیدی او ده ده حق ده میراد چی شرعی حقی ده و تا نور کلکیدی دا خزا پا زور نکاکیدی ده ده پاره چه غیبه گوله یه من پارچازمتا یا یوشای چه ده 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 میراد نفاته ده آغا بیزای نیستی او ده تاور کرد نیستی ده پلار پا کلکی که دا یو خزا خل غف پرتکیدی چه زما ده پاره میراد را تا ارور و توایی چه بیا مره ده نرارم او دا خزا ده ده پاره چه مره لا دیوینه و نوزی مولای د پلار په دیګه کې خاصی د خپل میراث نه خپل ورور ته تیریږي. حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده، ځکه چې میراث شرعي حق ده. حتی زموږ ورونه زموږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي، که هغه موږ د شرعیت په چوکات کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو، هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنی دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې هسته هر څوک ډېر ولور ورکړه، که عمرې اتیا کلن وو، که په دوه ښځې درلوده، که په کور کې یو سل دېرش جنجالونه او مشکلات هم درلوده، چې مقصد ولوری قوي وي، ډېر وي، د شریعت په خلاف څوارلس کلن نجلۍ ورته نکاح کوي، د نجونې په بد کې ورکول کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو یې ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، ملیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید هیله خصله له ځانه شروع کړي. نو دا نارینه هغه روڼ آن نارینه چې تحصیل یې کړی ده، تعلیم یې کړی ده، او شریعت باندې پوهېږي، په شرعي علوم یې ویلې ده، تفسیر شریف یې ویلې ده، حدیث نبوي یې ویلې ده، هماغه باید په کلي بانډو کې اصلاح کړي چې دا د ښځو حقوق لاس ته یې راشي. مدني حقوق خو خیر، هغه د کلي ښځې مدني حقوق هم نه غواړي، ځونه په کسه کې نه دي، مګر د شرعي حقوقو باید ورته رسېدګي وشي او ورته ورکړل شي. نو هیله لرم چې زموږ ځوانان، زموږ مشران، زموږ سپین ږیري دغو ټکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي، او هماغه حقوق چې شی چې د خویندو ده په دوی ته ورکړي. او بیا هم زما تعقیب ده ملای مامانو نده، دولمای دین نده، دستینگینو نده که دا مسائل که منبر که تبلیغ شدی او ووایی سرسو چه تاقا خلق که دین به علم نم ناغادی او خبر رو بندی نلری او پا دین نپیدی چه دیستین حق خوارم سونه گناه ده، یاد کنده حق تلف اول سونه گناه ده، او الله جل جلاله سونه قلب بندی فقاریدی چه دا ظلمونه که خبر شی آگاه شی سوچ دا ظلمونه پا خوزو بندیونیسه.
ډیره مننه اندر صاحب چې تاسو وخت وېستي او لمر سره مو د مخکښ شې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د میرمن حسی اندر خبري واوریدلې. میرمن اندر د ساينس په هنزي څخه لیسانس کړي او ماستری د پیام نور په هنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستې ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربيتي مرکز هم لري. دې د شوز د حقونو په اړه او د خپل فعالیتونو په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړل. آزاد د رادیو د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د شوډو لپاره په پښتو او دری ځنګړي وی پانی پرانیستي. د پښتو پانی پته د pa.azadiradio.com/women او د دری پانی پته د da.azadiradio.com/women. د ازادي رادیو په دې ځنګړي په دوغ ځنګړو پانو کې د شوډو اړوند موضوعات خبريږي. په دې برخه کې د راپورونو ویډیوګانو بحثونو مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شوډو نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي. دوغ پانو تورسي او لمر سره خپل نظرونه هم همته شریک کړي. د مخکښ شدي پروګرام هم په همدې ځای کې پاتې رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.